Radio.
د سهار و بجې شوې د امریکا غا غشنا رډیو لام کارانو مننه کوو د ازادي رډیو د نن ورځې خبرونه پیلو زماج ملند او زما د نورم کارانو سلامونه و منې سار مو په خیر او نیک مرخه وسه نن د جمعې مبارک ورځ ده د 1399 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې دروښتمه نیټه ده چې د میلادي نیټې په حساب د 2014 میلادي کال د نومبر د میاشتې 14 سره برابر ده د ازادي رډیو خبرونه هر ورځ سهار لو و بجونه د مخام تر و بجو پوری پټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.9 او په غنو خارونو کې د اف ام پسل اشاري 15 اوریدل کیږي سهارنی نیم ساعت خبري مجله د مهم خبرونو لو سر ټکو پایلو ولسمشر اشرف غنی نن د پاکستاني چارواکو سره د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته ځي افغانستان ترکمنستان پاکستان او هند موافقه وکړه چې د ټاپې د غازو د پایپ لاین د تیرېدو لپاره یو کمپني جوړ کړي او دا سیمه او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د روسیې دا پلان چې د شمالي امریکا لور ته جنگي الوتکې استوي نشي توجیه کیدی بشپړ خبرونه واوري ټاکل شوی دا چې نن د افغانستان ولسمشر پاکستان ته ولاړ شي د دې دوه ورځې سفر په ترڅ کې یو شمیر سرپرست وزیران او سوداګر هم له اشرف غنی سره اسلام آباد ته ځي روس تر دې چې په سپتمبر کې اشرف غنی د ولسمشر په توګه لوړ وکړه دا د دریم بهرنی سفر او پاکستان ته لومړنی سفر دی تر دې مخکې عربستان او بیا چین ته تللی وو د اشرف غنی له ټاکل کېدو وروسته د پاکستان لوی درستیز د آی اس آی مشر او په بهرنیو چارو کې د صدر اعظم نواز شریف جوړ سلاکار سلطاج عزیز کابل ته سفرونه کړی دي افغانستان ترکمنستان پاکستان او هند موافقه کړي چې د ټاپې د غازو د پایپ لاین د تیرېدو لپاره یو کمپني جوړ کړي څو پر دغه پایپ لاین چې 300 کیلومتر اوږد دی کار وکړي د آسیا پراختیایي بانک پرون په یو بیان کې ویل چې د ټاپې د غازو د پروژې د یو مسؤل په وینا په کې راغلي څلور سره وادونه به د دې پروژې په جوړولو کې مساوي برخه لري د آسیا د پراختیایي بانک د مرکزی او لویدیځ آسیا د برخې مسؤل کلاوس کیرهاوسر ویل دا یو مهم ګام دی چې د ټاپې د پایپ لاین د تیرېدو لپاره واخیستل شو د بلغاریا نږدې 111 پوځیان افغانستان ته روان شو څو په دغه هیواد کې د ناتو په نوي ماموریت کې برخه واخلي د بلغاریا دفاع وزیر نیکولای نینچیف په هغه مراسمو کې چې پرون د دې پوځیانو لپاره په بلغاریا کې جوړ شوی و ګډون وکړ او ټاکل شوی دی چې نن د آسیا د غوره جام سیالیو په ترڅ کې افغان 19 کلنه کرکټ لوبډله له نیپال سره په کویټ کې لوبه وکړي تر اوسه د دې سیالیو په ترڅ کې افغانستان د سعودي عربستان متحده عربي اماراتو او ماليزیا ټیمونو ته ماتې ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د روسیې دا پلان چې د شمالي امریکا لور ته جنگي الوتکې استوي نشي توجیه کیدی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایاندي جین ساکي پرون وویل
We don't think that there is a current situation in the west.
جنسا کې وایي موږ فکر نه کوو چې په وسنی وضعیت کې د آرام سمندر په لویدیز کې د اطلس سمندر په ختیځ کې د کاربین لټاپوګانو سره او د مکسیکو په خلیج کې د ډول اضافي الوتنو تاړتیاوي او توجی ورته ولرو تر دې مخکې د روسیې تر تاس خبري اژانس دفاع وزیر سرګی شویګو په وینا خبر ورکړی و چې د چهارشنبه په ورځ ویلی وو روسیې الوتکې به د خپل هیواد د امنیت د ډاډ لپاره په دې سیمو کې غسمه وکړي د اوکرين پوز او روسي پلوه بلتون غختون کې د اوکرين په ختیځ کې د نوو تلفاتو خبر ورکوي د اوکرين دفاع وزارت پرون ویل د دوی څلور پوتيان له بلتون غختون کو سره پتی روسلي رساتونو کې د جګړو پر مهال وژل شوی د اوکرين د پوز پوینا په دې جګړو کې همدارز اتل لسنه ټپین شوی چارواکي وایي چې د جګړې د ډونېسک هوایي ډګر تصویر ما د لوهانسک په یو کلی کې شوی دی د عراق مالی وزیر وایي مرکزی حکومت د کوردانو نیمه خپلواکي سیمې ترمنځ یو موافقه لاسلیک شوه چې لمخې به د کوردانو د تیلو د صادراتو د کارکونکو ماشونه له بغداد ورزي مخکې د دې صادراتو پر سر لنجبه هوشي ارزیباری ویل مرکزی حکومت موافقه کړې چې د کوردانو د ملکی خدماتو برخې ته ماشونه ورکړي زیباری چې په خپل کور د موافقه ډیره مهمه وبله د کوردستان سیمایز حکومت هم دا تړون تایید کړ ل آزادۍ رډیو نه خبرونه اوري د اسلامي دولت وسلوالو پرون یو غږیز پیغام خپور کړ او پکې دا کوي چې د ابوبکر البغدادي دی تر دې مخکې دا سیاوازي وي چې البغدادي د هوایي برید په ترڅ کې ټپي یا وشل شوی په دې غږیز پیغام کې چې ولسته یې کېدی او سړی وایي چې ابوبکر البغدادي هم د ورستي برید ته مستقیمه اشاره نه کوي خو د اسلامي دولت د یو شمیر هغو پرمختګونو یادونه کوي چې په دې ورستیو کې پیښ شوی دی دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ په پاڼه کې کتل شي azadiradio.com مو دا وی پاڼه ادرس ته دی. نیم ساعت خبري مجلې په پاتې برخه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. خبر چې نن افغان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته ځي او هلته د پاکستان له ملکی او پوځي چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې کوي. په دې اړه په ریپورت سربیره دا چې دا سفر به څه لاسته راوړنې ولري، د سیمه ییزو چارو له سیاسي کارپو او افغان ژورنالیست سمی یوسفزی سره غږیدلی.
یو خبرو باندې خبرې کېدای شي، خو د دې څه ګارنټي نشته دا چې ولسمشر پاکستان ته ځي او د پاکستان له چارواکو سره خبرې کوي. د هغوی حتماً یو نتیجه راوځي.
د ولسمشر اشرف غنی لخوا د کابینه ټاکل کېدو ته ورکړل شوی مولت پای ته رسیدلی، خو کابینه لا هم نه دی اعلان شوی. علتونه یې څه کېدلی شي دا مسله هم څېړو. که وختو د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم درسره شریکو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې به واورئ چې د امریکا لوی درستیز وایي عراق په لسګونو زره تکړه پوځیانو ته اړتیا لري څو هغه سیمې چې د اسلامي دولت وسلوالو لاندې کړي بیرته ونیسي. همدارنګه په عراق کې د فلوجه روغتون خبرداری ورکړی چې ښایي د درو درملو او متخصص روغتیایي کارکوونکو د کموالي له کبله له بحران سره لاس او ګریوان شي. ازادي راډیو دا افغان ولسمشر ورسره پلاوی نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر ګډو ستونزو خبرې کوي. دا لومړی ځل دی چې اشرف غنی له ولسمشر کېدو وروسته پاکستان ته سفر کوي. تر دې سفر یو ورځ مخکې په اقتصادي چارو کې د ولسمشر غنی ځانګړی سلاکار او د مالی سرپرست وزیر عمر زاخلوال پاکستان ته ولاړ او پرونی د دغه هیواد له یو شمېر چارواکو سره وکتل. احمد شیبر پاکستان ته د افغانستان د جګپور پلاوی په سفر رپورت لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمد زینن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزه اړیکو خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلم د دې سفر په اړه وویل:
At the invitation of the Prime Minister, the President of Afghanistan, Mohammad Ashraf Ghani would visit Pakistan.
د وزیر اعظم په بلنه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د روانې میاشتې په 14 او 15 نیټه د پاکستان دوره کوي. د دوره کې به نوموړي سره د افغانستان حکومت اعلی چارواکي، وزیران او باسي کاروباري خلک وي.
افغان ولسمشر به د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین، د دغه هیواد صدر اعظم نواز شریف او یو شمیر نورو چارواکو سره وګوري. په دې سفر کې یو شمیر افغان سرپرست وزیران او سوداګر هم له افغان ولسمشر سره ملګري دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا افغان چارواکي بل پاکستاني چارواکو سره د تروریزم ضد جګړې، د سرحد په اوږدو د ستونزو پر هواري، انرژي او دوه اړخیز اړیکو خبرې وکړي. په اسلام آباد کې پاکستانی سیاسي څېړونکو حسن خان ازادي رادیو ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه وویل:
د ولسمشر په یو ټیم کې ویلي چې اوس په موږ ته څه خبرې نه کو بلکې کار وکړو. نو دا سړیم پریکټیکل سړی دی. زما خیال دی چې دا ډیره مهمه دوره ده د یو افغان پرزیدنت په حیث باندې، او د ولسمشر دغه شخصیت خو نه ویني خو د نوي رول کې راځي. نو ما په خیال دی یو مضبوط پرزیدنت په حیث باندې او په پلیټ کې سره ډیر سيزونه دي چې غواړي چې پاکستان سره هغه ډسکس کړي. د پاکستان مسلې چې کوم دي چې هم وایي چې پاکستان افغانستان
کې څو مالي د افغانستان د ولسمشر تر سفر یو ورځ مخکې د مالی وزیر عمر زاخلوال پاکستان ته ولاړ او پرونی په اسلام آباد کې د پاکستان له مالی وزیر اسحاق ډار سره د خبرو پر مهال موافقه وکړه چې کابل او اسلام آباد په پراتلونکو دوو یا دریو کلونو کې دوه اړخیزه سوداګري د کال تر 15 میلیارد ډالر پورې ورسوي. اوس افغانستان او پاکستان خپل منځي سوداګري هر کال 2.5 میلیارد ډالر ته رسیږي. د مالی سرپرست وزیر پرون د لاهور د سوداګرۍ او صنعت خونی له چارواکو سره موکتل او هغوی ته بلنه ورکړه چې کابل ته ورشي. زاخیلوال وویل د دواړو هیوادو د اقتصادي فعالیتونو نشتوالی به ډیری هغه ستونزې هوارې کړي چې موږ په سیمه کې ورسره مخامخ یو. زاخیلوال زیاته کړه چې د پاکستاني سوداګرو لپاره به په افغانستان کې آزاد صنعتي پارکونه جوړ شي چې له دې سره به د دواړو هیوادو ترمنځ اقتصادي اړیکې پیاوړې شي. د افغانستان د مالی سرپرست وزیر ژمنه وکړه چې ډیر ژر په لاهور کې افغانستان کنسولګری هم پرانیسي. ټاکل شوې ده چې ولسمشر اشرف غنی او ورسره پلاوی هم د پاکستان د دوه ورځني سفر په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزو اقتصادي اړیکو خبرې وکړي.
و موردل چې نن افغان ولسمشر اشرف غنی د یو رسمي سفر په ترڅ کې پاکستان ته ځي او له پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزو سیمه ییزو مسلو خبرې کوي. ولسمشر اشرف غنی به دې سفر په ترڅ کې د سولې په برخه کې د پاکستان د همکاري په لارخه څومره مطمئن شي او د همکاري به څومره ترلاسه کړلای شي؟ زموږ همکار ذبیح الله شفق د ولسمشر غنی د سفر په اړه د سیاسي او سیمایزو چارو له افغان کارپوس سمی یوسفزی سره خبرې کړي او لاغې پختلې چې په دې سفر کې به افغان ولسمشر د پاکستان څومره همکاري جلب کړی شي.
دغه وړاندې هم چې کوم سفرونه شوي وو د ولسمشر کرزی شم سفرونه یا نن ورځم سفرونه د پاکستانی مشرانو دا شونه شوي ویل چې دا هر سفر چې کېدو دغه په تقاضا وي د خلکو غوښتنې بدیلې وي او د زمانه نو چې د هر سفر سره به دغه د دواړو ملکونو چې کوم تعلقات دي هغه کله تر خواله د دې جلیدي د دې دواړو طرف نه غوښتنې دي هغه د لمنځه وړل شي. نو زما په خیال ولسمشر په دې پیږي د افغانستان ولسمشر چې د پاکستان له جدي غوښتنې لري جدي اعتراضات لري او ډېر مسایلو باندې د پاکستان نه خبران لري او دا خبران د حل لپاره دا لاره نه ده چې دوی د پاکستان سفر وکړي او د دې سفر دا ګارنټي نشته چې کله د پاکستان سفر وکړي دغه مسایل به حل شي. البته څومره چې د یو بل سره خبرې کوي یو بل سره ملاقاتونه کوي یو څه مسایل ممکن هغه ډېر مسایل غیر سیاسي مسایل لکه د تجارت مسایل او نور مسایل هغه ته ډېر حد پورې حل شول. په بنیادي چې کوم مسلې دي په پاکستان کې طالبانو موجودګي یا د طالبانو خلاف د پاکستان اقدامات نه کول هغو باندې یعنی خبرې کېدای شي او د دې لپاره دواړو هېوادونو لپاره د مشرانو غټې سطحې سفرونه ضروری دي. البته دا به یو نوی دور وي یعنی داسې وخت کېدل چې ولسمشر اشرف غني چون کې د یو قاطع شخصیت ته او هر څه چې کوي دی غواړي چې دغه یو نتیجه وي او د شاید پاکستان ته د سفر نه وړاندې نور هېوادونو ته سفرونه وکړو او هم داسې فکر کېدو چې دا اول سفر باید پاکستان ته وایي خو وروسته د پاکستان د پوځ مشر افغانستان ته ولاړی څوک چې د افغانستان له طرفه د پاکستان هغه سیاسي پالیسي جوړونکي مرکزی اداره ده. نو اوس ما خیال ده یو خبرو باندې خبرې کېدای شي خو د دې څه ګارنټي نشته چې ولسمشر پاکستان ته ځي او د پاکستان له چارواکو سره چارواکو سره سیاسي چارواکو سره خبرې کوي هغه دې حتما یو نتیجه راوځي. البته د نړۍ کې همدغه یو لاره ده چې څومره هم اختلافات وي او د هغې اختلافاتو لپاره دواړه هېوادونه باید یو بل سره ډایلاګ یا خبرې جاري وساتي.
د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو څېړونکي او ژورنالیست سمی یوسفزی و چې پاکستان ته مو د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه ورسره د ازادي رادیو مرکه اوریده و سمی و خبرتیا.
لکه دا کوشش شروع کی چې د افغانستان خارجي سیاست دوباره په ځینې برخو کې خپل استقلال د لاسه ورکړي او دا استقلال د افغانستان د پاکستان تر منافیو قرباني شي.
د قدرت د انتقال وروسته د افغانستان له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره د ازادي رادیو لومړنۍ اختصاصي مرکه
زموږ وینا پاکستان ته ده چې ورور د افغانستان خلکو هیڅ وخت د ډیورنډ کرښه منلی نه ده او نه به هم ومني او د افغانستان هیڅ حکومت دا توان نه لري چې دا کرښه ومني.
ډیر ژر له ازادي راډیو نه
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وس هم دا تاسو څو ټلیفوني پیغامونه یا اس ام اسونه چې مکتمو راسته ولیدي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راسته ولیدي.
محمد ادریس توحیدی د نورستان ولایت نوایي چې د ولسمشر اشرف غنی دا سفر شي پاکستان ته کوي د سولې په برخه کې یو غختلې ګام دی. اسمت الله د زابل نوایي ولسمشر اشرف غنی باید پاکستان دې ته مجبور کړي چې په افغانستان کې څو غاړي او داتري و پختي. ثنا الله د هلمند نوایي چې د پاکستان پوجي مشر په افغانستان کې د سولې پروسې ته ډیر ګټه ونه لري. امدارنګا یو بل اوریدونکو د هلمند د مارجین اسالی مومن وای د ولسمشر څخه زما هیله داد چې خپل سفر کې د پاکستان د چارواکو څخه وغواړي د صلح پر وسلو کې د صادقانه همکاري وکړي. اوس هم یو اربیا پام کوي د مهم خبرونو سر ټکو ته. ولسمشر اشرف غنی احمد نن د پاکستان په یو رسمي سفر زی او ورسره په هیئت کې یو شمیر سرپرست وزیران او سوداګر ملګری دي. ټاکل شوی دی چې اشرف غنی به په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځي او ملکی چارواکو سره وګوري. افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند موافقه کړې چې د ټاپي د غازو د پایپ لاین د تیرېدو لپاره یو کمپنۍ جوړ کړي سو پر دغه پایپ لاین چې 1300 کیلومتره اوږد کار وکړي. د بلغاریا نږدې 112 پوځیان افغانستان ته روان شوې دي سو په دغه هیواد کې د ناتو په نوي ماموریت کې برخه واخلي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د روسیې د پلان چې د شمالي امریکا لورته جنگیال وته کې استوي نشي توجیه کیدلی. د اوکراین پوځ او روسي پلو بیلتون غوښتونکو د اوکراین په ختیځ کې د نوو جګړو او تلفاتو خبر ورکړي. د عراق د مالی وزیر وایي مرکزی حکومت او د کوردانو نیمه خپلواک سیمې ترمنځ موافقه شوې ده چې له مخې به د کوردانو د تیلو د صادراتو د کارکونکو ماشونه له بغداد ورسي. او د اسلامي دولت وسلوالو پرون یو کسټ خپور کړ او پکې دا کوي چې د ابوبکر البغدادي د تر دې مخکې داسې اوازې وي چې البغدادي د هوایي برید په ترڅ کې ټپي شوی او یا هم وژل شوی دی. دوستانو خبرونه ولا ساده رادیو نو اوریدل تاسو کولی شئ چې تفصیلی زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ساده رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼه یاد راسته. زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. په غنو خرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 اوریدل کیږي. یادونه کوم چې د ماخام له 2 نه بیا د سهار تر 2 پورې په همدې صفه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي. اوس هم دا چې لوي دي زو رسپانې د افغانستان په اړه سوې اسمت څاروان ورته کتنه کړي.
فرن پالیسی خبرونه په دې اړه لیکنه خبره کړې چې ناتو په افغانستان کې د کوکنارو کاروندې نشي اړولې. دا لیکنه ورسته لدې خبريږي چې ملګرو ملتو په یو راپور کې ویل چې افغانستان سشکل یو ور بیا د کوکنارو او تریاکو په تولید کې ریکارډینګ کړی دی. د ملګرو ملتو له راپور سره سم په 2014 میلادي کال په افغانستان کې پر نږدې 2,40,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی چې تر تیر کال 9% زیاته ده. فارن پالیسی وایي چې له مخدره موادو سره مبارزه د طالبانو او نورو یاغیانو د ځپلو لپاره د ناتو د ستراتیژۍ یو کلیدي عنصر دی. دا ډلې د کوکنارو او تریاکو له لارې خپلې مالي اړتیاوې پوره کوي، خو داسې ښکاري چې د تریاکو له اقتصاد سره مبارزه تر هغه څه چې توقع یې کېده سخت ده. د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې په سربې کې ویل شوي چې سږ کال پر 2,40,000 هکتار ځمکه له کرل شویو کوکنارو څخه به شاوخوا 6,400 ټنه تریاک جوړ شي چې دا به تر 2014 میلادي کال 14% زیات وي، خو د 2001 میلادي کال همره به بیا هم نه وي. په 2001 میلادي کال په افغانستان کې 9,400 ټنه تریاک تولید شوي ول. په سربې کې چې د چهارشنبه په ورځ خبره شوه یادونه شوې چې په 2014 میلادي کال په ټول افغانستان کې د تریاکو بیا ټیټه شوه. د دې یو علت شاید و چې د تریاکو تولید زیات وو او ډیر ارزښت شول. فارن پالیسی دې ته په پام سره چې سږ کال د تریاکو تولید زیات دی او بیا ټیټیږي، نو په 2015 میلادي کال کې به د افغانستان د تریاکو تولید لیشوي. نیوز ډاٹ کام هم د افغانستان په اړه لیکنه خبره کړې. دا لیکنه په دې پوښتنې پیل شوې چې افغانستان له عراق څه شی زده کولی شي. نشریه لیکي افغان مشران باید د طالبانو په وړاندې د جګړې ترڅنګ اوس باید د اسلامي دولت یا داعش په وړاندې هم مبارزه وکړي. د دې لیکنې په دوام کې لولو د اسلامي دولت وسلواله ډله یا پخوانی داعش چې د عراق او سوریې پراخې ساحې لاندې کړې دي، د افغانستان د طالبانو له ځینو قومندانانو سره هم تماسونه نیولې دي. څو د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دغه هیواد کې د خپل حضور لپاره زمینه برابره کړي. یو امریکایي کارپوه جیسن کمپل چې په روسیو کې د افغانستان د حکومت له چارواکو سره کتلی دي، د دغو چارواکو په قول ویلي چې په پاکستان او حتی افغانستان کې د داعش د حضور نښې لیدل شوي دي. خبرونه زیاتوي د افغانستان حکومت له متحده عربي اماراتو، قطر، سعودي عربستان، پاکستان او نورو حکومتونو سره تماسونه نیولي او د بلوا د راتلونکو ستونزو په اړه مشوره او مرسته غوښتې ده. USnews.com زیاتوي یو تر ټولو لوی ستونزه چې افغانستان ورسره مخامخ دی دا ده چې آیا ولسمشر اوباما د افغانستان جګړه همغه راز چې په انتخاباتي مبارزو کې ژمنه کړې وه تر 2014 پورې پای ته رسوي، لکه څنګه چې د عراق جګړه په 2011 میلادي کال کې پای ته ورسوله. نشریه د جنرال جیمز کارت رایت په قول چې له عراق د امریکایي پوځیانو د وتلو څارنه یې کړې ده، وایي همغه وخت په عراق کې ډېر څه نه شوای کېدلی. امریکا د عراقي مشرانو د ذهنیت د بدلولو لپاره زیاته هڅه نه شوای کولی. هغه وخت تیر شو، خو د افغانستان اوسني مشران باید له هغه څخه عبرت واخلي.
د ولسمشر غنی لخوا د کابینې ټاکل کېدو ته ورکړل شوی مهلت پای ته رسیدلی، خو کابینه لا هم نه ده اعلان شوی. ولسمشر غنی او اجرائیه مشر عبدالله عبدالله ته نږدې سرچینې وایي چې د کابینې د جوړېدو په اړه اختلافات موجود دي. اسدالله لودین یې تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې د نوې کابینې د جوړېدو لپاره د ولسمشر اشرف غنی ورکړل شوی مهلت پای ته ورسید، د کابینې د جوړېدو څرک تر اوسه نه دی معلوم شوی. ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله ته ځینو نږدې سرچینو رویټرز اجانس ته ویلي چې د کابینې د جوړېدو په اړه د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ ناندرۍ روانې دي. رویټرز لیکي چې دا مهال په شپږویشتو پوستونو اختلافات موجود دي، چې له هغې جملې د پوځ او پولیسو رهبرۍ، د استخباراتو مشري او د مالیې وزارت دی. رویټرز اجانس د ولسمشر غنی د سلاکار داود سلطانزوی په حواله لیکلي چې تر اوسه د کابینې د اشخاصو په اړه خبرې نه دي شوي. د اجانس د عبدالله د ویان مجیب الرحمن رحیمي له قوله لیکلي چې د دواړو ټیمونو ترمنځ اختلافات د ګډ واک د تفسیر پر سر دي. ولسمشر اشرف غنی د سپتمبر میاشتې پروسه کې لوړه وکړه او ژمنه وکړه چې د یوې نیمې میاشتې په اوږدو کې به وزارتونه او ادارې و ارزوي او بیا به نوې کابینه اعلان کړي. ولسمشر ویلي چې په دې ترڅ کې به ځینې موازی ادارې او وزارتونه سره یو ځای او یو شمېر به لغوه کړي. په همدې حال کې یو شمېر څېړونکي وایي چې د کابینې پر سر د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلافات دومره جدي نه دي. د سیاسي چارو کارپوه سمر سیرت ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د حکومت دواړه لوړپوړي چارواکي په خپلو کارونو لګیا دي او په خبره یې طبیعي کار دی چې ځینې مخالفتونه به هم موجود وي.
یو څوک کسانې ترشادي او د هغوی نه راوته یو څوک دی چې حکومت د اجرایي رئیس په توګه باندې معرفي شوی ده. کومې وعدې چې ورسره شوي دي، دوی هم څه هم غواړي د افغانستان په حکومت کې شاید یو ډول عملي دا چې ولې له تر اوسه پورې کابینه نه اعلانېږي او اشرف غنی سفر چین ته د کابل بانک په قضیه کې مصروفیتونه دغه بعضې مواردو
د کابینې د ځنډ خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د راتلونکي میلادي میاشتې په لومړیو کې په لندن کې په یوه کانفرانس کې ګډون کوي څو هیواد ته د بهرنیو مرستې را جلب کړي. څېړونکي وایي که د لندن تر کانفرانس نوې کابینه جوړه نه شي، دا به افغانستان ته د مرستو په راجلبولو منفي اغیز وکړي. دوی وایي د کابینې ځنډ د ځینو وزارتونو او ادارو په کارونو هم اغیز کړی او سپارښتنه کوي چې حکومت باید په دې برخه کې جدي ګامونه اوچت کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا لوی درستیز وایي چې عراق په لسګونو زره تکړه پوځیانو ته اړتیا لري څو هغه سیمې چې اسلامي دولت وسلوالو لاندې کړي دي بیرته ونیسي. جنرال مارټین ډیمسي په داسې وخت کې دا خبره کړې چې امریکایي چارواکو عراق ته د نور امریکایي ځواکونو پر لګلو غور پیل کړی. د ازادي راډیو د خبري څانګې د ریپورټ جزئیات له احمد شیبر اورو.
امریکایي چارواکي دې نتیجې ته رسیدلي دي چې عراقي ځواکونه د اسلامي دولت له یاغیانو سره په جګړه کې نورو اخیسمنو ځواکونو ته اړتیا لري. کانګرس ته د وینا پر مهال د امریکا لوی درسي جنرال مارټین ډیمسي وویل عراق نږدې 80,000 تکړه ځواکونو ته ضرورت لري څو هغه سیمې چې د اسلامي دولت د وسلوالو په لاس کې دي بیرته ونیسي او له سوریې سره د خپل سرحد امنیت ټینګ کړي. جنرال ډیمسي زیاته کړه چې متحد ایالاتونه پر دې موضوع غور کوي چې مناسب شمیر سرتیري عراق ته ولېشي څو له عراقي ځواکونو سره په جګړو کې مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم اجازه ورکړې ده چې عراق ته د پوځي سلاکارانو او روزونکو ټیمونه واستوي. اوس مهال په عراق کې 1,400 امریکایي پوځیان شته. کله چې د امریکا لوی جرسیس کانګرس ته وینا کوله، د امریکا دفاع وزیر چیک هیګل هم هلته وو. د وویل چې له اسلامي دولت سره مبارزه سخت ده او وژده به وي.
We must prepare for a long and difficult struggle.
د یو ائتلاف په توګه د یو هیواد په هیڅ موږ باید یو وژدي او سختي جګړې ته چمتو شو. یو شمېر خندونه به وي، خو د اوس لپاره موږ تدریجي وړاندې تک چې د زغم وړ دی وینو. امریکایي چارواکي په داس وخت کې د اسلامي دولت له وسلوالو سره پر مبارزې ټینګار کوي چې د دغه ډلې مشر د جګړو پر ادامې تاکید کړی دی. پرون د دې ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته منسوب یو کسټ خپور شو چې پکې یو سړی وایي زه البغدادي یم او د اسلامي دولت وسلوال باید تر هغو جګړو ته دوام ورکړي چې د دشمن یو تن لا پاتې وي. دغه کسټ د البغدادي د وشلو یا ټپي کېدلو تر اوازو وروسته خپور شو. په دې وینا کې کومې بمباری ته اشاره نه ده شوې چې په البغدادي شوې، خو دا ادعا پکې شوې ده چې د اسلامي دولت وسلوالو په وروستیو کې ځینې پرمختګونه کړي دي. دغه سړی چې وایي زه د اسلامي دولت مشر یم په کسټ کې د عربستان پر مشرانو هم د بریدونو غوښتنه کوي. دی وایي د ده خلافت اوس عربستان او څلورو نورو عربي هیوادو ته غځېدلی دی. تر اوسه په خپلواک ډول دا نه ده تایید شوې چې دغه خپور شوی کسټ د ابوبکر البغدادي دی که نه دی.
بلخوا په عراق کې د فلوجي روغتون خبرداري ورکړې چې ښایي د درو درملو او متخصصو روغتیایي کارکوونکو د کموالي له کبله له بحران سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي دولت ډلې د عراق امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړې لا هم دوام لري. سالم محمد صالح نور حال راکوي.
د ازادي رادیو د عراقي څنګه خبريال د فلوجه له مرکزی روغتون راپور ورکړی چې دغه روغتون په شدید توګه د درو درملو له کموالي سره مخامخ دی. په همدې حال کې د عراق د انبار ولایت نوري معاصره سوي سیمې هم د اسلامي دولت ډلې د سختريزو وسلولو له کبله د خوراکي موادو او تیلو له کموالي سره مخامخ سوي دي. د فلوجه مرکزی روغتون مسؤلینو د ډاکټرانو د کموالي ملامتي د عراق پر امنیتي قواو واچوله او وایي روختون په شاوخوا کې د سړکونو تړل کېدل د دې سبب سی وی چې ډاکټران روختون ته پتاګ ونتوانیږي. روختون یو وایي ډاکټر احمد شامی وویل شاوخوا یو اونۍ کېږي چې دغه روختون د روغتیایي کارکونکو له کموالي سره مخامخ دی. د په خبره د عراق امنیتي ځواکونو ټول هغه سړکونه بند کړي چې دغه شهر ته غځېدلې دي. د یوې ځینې ډاکټران زورول سی وی او دوه تنه د پوځي ځواکونو لخوا نیول سی وی هم دي. شامی خبرداري ورکړ چې د مسلکي طبي پرسونل د کموالي له کبله شاید د مړو شمیر زیات سي او ټپیانو ته معیاري روغتیایي خدمات برابر نسی. د فلوجه مرکزی روغتون مسؤلینو تر دې مخکې هم د عراق پر امنیتي ځواکونو انتخاب کړی و چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې پر مهال یې د دوی په وړاندې هم زیات ځواک کارولی دی. فلوجه د عراق د مرکز بغداد په 8 کیلومتري انبار ولایت کې پراته ده.
دوستانو په همدې رپورت سره د دې نیم ساعت خبري مجلې د خبري مطالبه پای ته ورسیدو. بل نیم ساعت خبري مجله سلطان محمد سرور وړاندې کوي، خو تر هغه مخکې پام وکړئ د ژوند رنگونو ته.
د ژوند رنگونه
مهرباني ځان راو پېژن.
زمانو محمد خان ارمانی ده، د چوک دکاندار یم.
او تاسو څه کاروبار کوی ارمانی؟
مونږ کاروبار ده، د پخته کاروبار کوو.
درته وایسته چې د سیمته د پمبل کوم ځایونه ناراضی ډېر
ده. د مزار شریف ناراضی، د المن ناراضی، کوهستان ناراضی، د بغلان ناراضی، جلال آباد ناراضی، کندوز ناراضی او د پاکستان ناراضی. شپږ رقم او رقم پختل درازی
په دوه کې تاسو په خیال هغه خپمبا چې خلک ډیره خوښي د کوم ولایت پمبا؟
هغه د هلمند پخته دی او د مزار شریف پخته دی.
او دا څه فرق لري له نورو سره؟ خواله په څه کې؟
خواله په دې کې ده چې دا زر کینی نمر کې واچي ځان جیګي او بل شمه لري.
او دا شمه نه مو مطلب څه ده؟ یعنی
شمه دا رقم شمه لري چې د سلاس کې واخلې د کش کې د ستار رقم ورګي. نو هغه چې مرګ مو واچي ځان جیګي زر نه کینی. لکه د نور چې درې کال کارو کوي، هغه پنځه کاله شپږ کاله درته دوام کوي. یو توشه قدرته
څنګه پیژندلی سو چې دا پمبه د هلمند او دا د مزار ده او فرزنده خ پمبه ده یا دا نه ده؟
خواله په دې کې معلومیږي چې یو شیمه لري، بل لنګ تک زیړي، دا نور شي دی بارسه سپینواله لري، د سپینواله کې لږ زره تورواله لري. نو چې دا کوم خ پخته ده، دا زیړواله ډیر لري او بل شیمه لري. د دې معلومیږي چې دا رسه یگان پانه لري، د لرګی لري، د مېده مېده. نو دا نه معلومیږي چې دا ولا پخته ده او دا پانه او دغن لري، دا باید سه دویمه پخته کې حسابيږي.
دغه نرخونه د پمبه ورته وایسته چې په څو څو دي؟
هلمند راځي وروره 200 روپۍ، د مزار شریف راځي شپږ نیم سو روپۍ،
منه
بغلانې راځي شپږ سو روپۍ، د کوهستان پخته راځي پنځه نیم سو روپۍ، د جلال آباد پخته بیا راځي وروره هغه هم پنځه نیم سو روپۍ، دغه پخته هم لږ زرخه ده. او بیا پاکستانی پخته چې د هغه من راځي څلور سو روپۍ.
پاکستانی پخته څنګه پیژندلی سو چې دا پاکستانی پخته ده؟ دا څه تفاوت لري زموږ له پخته سره؟
زموږ له پخته سره دا تفاوت لري چې هغه غونډه تار ده، غونډ تار ده، د کمپل او د شان د یګان ټوټې ماشین ته چې هغه نه پخته جوړي. وطن چې ده زړواله پکې ده، داسې یګان چغتک ده پانه او د سیګان نره لره لرګی لري. پاکستان چې د غونډه خالص تار لري.
تاسو اوس هم توشک جوړوي؟
او مونږه توشک هم جوړو، دلته بلسن هم څوګری شي ورته جوړو. سره رقم توشک چې څوګو غړي هغه رقم توشک ورته جوړو.
دغه یو توشک لڅومره پمباونه جوړي؟
یو توشک یو راپري جوړيږي